سلامونه ستړي مشه وخت د ماخستان نه بجی دی ز سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خرغلاس فیم پایل په خبرونو باندې کوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی چې د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی نن په ارګ کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره ولیدل. په دې کتنه کې ملا حسن اخوند د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه وکړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر له ملا حسن سره په کتنه کې په دې خوښي ښکاره کړه چې په افغانستان کې له څلورو لسیزو وروسته امنیت ټینګ شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تروسه رسمان څه نه دی ویلي، خو تر دې څو ساعته وړاندې د ایران نیمه دولتي اژانس مهر راپور ورکړی و چې عراق چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوو هیوادونو پر اړیکو او نورو مسلو خبرې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي ګلبدین نایب د متحده عرب اماراتو شلو وریز نړیوال کرکټ لیګ کې د غوره لوبغاړي جایزه د علي رضا آساهی کورنۍ ته ډالۍ کړه. ګلبدین نایب ته د غوره لوبغاړي په خاطر یو نیم زر ډالر جایزه ورکړل شوې وه. ګلبدین نایب چې په نننۍ لوبه کې اتیا منډې وکړې او ټیمې بریا ته ورسو وویل:
We lost one of the legend in Afghanistan, so it's bodybuilding legend, so Raza Ali, so I can dedicate my man of the match to his family, so I think it's nothing in front of him, so but it's a big loss. The mala tarafa Ali Raza Koroni la para da gakum man of the match u da zeyula orkum khpala gaban.
ګلبدین ویل چې افغانستان د باډي بلډینګ په برخه کې یو لیجند یا مخکخ لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. علي رضا آساهی د افغانستان او نړۍ په کچه د مخکخانو یا زیات عمر لرونکو لوبغاړو په برخه کې د بدن د ښکلا نړیوال اتل و چې تېره اونۍ د زړه د سکتې په خاطر سا ورکړه او په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. آساهی له بېوزلۍ کړېده. د هغه له کورنۍ سره راشد خان او ځینو نورو ورزشکارانو هم د مرستې اعلان کړی دی. د ډالر په وړاندې د افغانیو د ارزښت پر لپسې لوېدو له کبله د اندېښنو په منځ کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک مسؤولانو نن له صرافانو سره غونډه وکړه. د راپورونو له مخې د افغانستان بانک مسؤولانو د صرافانو د ټولنې له استازیو غوښتي چې د اسعارو د احتکار او قاچاق په مخنیوي کې له دوی سره همکاري وکړي. په دې کتنه کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک رئیس نور احمد اغا په عین حال کې خبرداری ورکړ چې که چا اسعار قاچاق یا احتکار کړل قانوني چلند به ورسره وشي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په عین حال کې 25 میلیون ډالر نور لیلاموي، څو د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمیدو مخه ونیسي. وروسته له دې چې د امریکا نوي حکومت اعلان وکړ چې درستې نړۍ ته د میلیاردونو ډالرو مرستې تر هغو ځنډوي چې پر دغو مرستو بیا کتنه کېږي، په افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ شو. امریکا د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. ویل کېږي امریکا هر اونۍ افغانستان ته له 30 میلیون ډالرو مرسته کوي. د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ په ژاک کلي کې د پراخو اور د لګېدو له کبله تر اوسه اته کورونه سوځېدلي. د سیمې یو اوسیدونکي محمد اسماعیل نورستاني ازادي راډیو ته د دې پېښې په اړه وویل چې دا اور پرون سهار لګېدلی و او تر نن پورې اته کورونه یو مخ سوځولي. د بلې خوا د دغه کلي یو قومي مشر حاجي عبدالستار وویل د شاوخوا کلیو ځوانانو د اور وژلو لپاره د پېښې ځای ته رسېدلی او اور یې مړ کړی. د اور د لګېدو علت په اړه څه نه دي ویل شوي. او د بلاروس خلکو نن په هغو انتخاباتو کې ګډون وکړ چې تمه کیږي په نتیجه کې د ولادیمیر پوتین نږدې متحد الکساندر لوکاشینکا په اووم ځل ولسمشر پاتې شي. لوکاشینکو چې اویا کلن دی او په اروپا کې د وروستي دیکتاتور په نوم شهرت لري، په 1994 میلادي کال کې د بلاروس د خپلواکۍ د ترلاسه کولو له مهاله د دې هیواد ولسمشر دی. تمه کیږي چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې د هغه بریالیتوب اعلان شي. د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانوفسکایا چې جلا وطنه ده، د فرانسې خبری آژانس ته په مرکه کې د خپل هیواد روانې ټاکنې یو طنز بللی. د اغلی تخانوفسکایا میړه له کلو راهیسې په بلاروس کې بندي دی او یو کال کې چان له زندانه بهر سره د تماس نیولو اجازه هم نه لري. د بشري حقونو د سار بنسټ د اسناد اټکل له مخې د تیرو څلورو کلونو په اوږدو کې په دې هیواد کې د سیاسي دلایلو له کبله تر 500,000 زیات کسان نیول شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د ستر راپور مدادی چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو طالبانو ته خبرداری ورکړی ک نور امریکایان هم له دوی سره یرغمل وي نو په مشرانو باندې سخت لوی جایزې لګول کیږي.
دا ډیر بد عواقب لري. د دې طالبانو دا لجاجت او د طالبانو د تندو زحمت دا موقف سلفصله د افغانستان د ملي منافع په مقابل کې پر ضد کې دی.
د پولیو واکسین سبا پیلېږي.
زموږ په کلي کې یوه کورنۍ چې هغوی په خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین نه ورکول، نو د هغوی یو ماشوم په پولیو نرغۍ باندې اخته شولو او په یو پښې باندې فلج شولو چې تر اوسه پورې همدا ستونزې ګالي.
د ډالرو په لوړېدو سره په بازارونو کې نرخونه جګ شوي دي.
که څه هم د ډالرو بیه اصلا د نړیوالو اقتصادي شرایطو پورې تړلې ده، حکومت باید حداقل داخلي بازار ته توجه وکړي او د نرخونو کنټرول لپاره تر یو حده لازم اقدامات ترسره کړي. د ضروري توکو لپاره قیمتونه تنظیم کړي او د سوداګرو اصل کې مهم دار چې د سوداګرو نظارت زیات کړي.
د نجونو پر مخ د تعلیم د دروازو په بندېدو سره ګڼو نجونو اوس حیاتۍ ته مخه کړي.
موږ راسته ایلی ولاړی را باندې توره تیاره سوله ولې اوس مو ځانونه په خیاطیانو باندې مصروف کړی دي چې دی اوس مې څو ټول حالات مې خراب سر اوس د خیاطي سره خوژوند مخته وړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د بارونی چارو وزیر مارکو روبیو وایي که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپړو مشرانو په سر ډېره لویه جایزه وټاکي. دغه په خبره داسې جایزه چې د بین لادن پر سر له ټاکل شوي هغې هم زیاتوي. د طالبانو حکومت په دې اړه غبرګون نه دی ښولی. اخوا د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا د امریکا له نوي حکومت غواړي د طالبانو له بنده د حبیبي د خلاصون موضوع په خپلو لومړیتوبو کې ونیسي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو لبنده د دوو امریکایي وګړو تر تبادلې وروسته وست امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپړو مشرانو په سر ډېره لویه جایزه وټاکي. مارک روبی پرون ناوخته په ټویټر ولیکل، اوس مې واورېدل چې طالبانو تر راپور شویو شمېر څخه زیات امریکایي یرغمل نیولی دي. که دا خبر رښتیا وي موږ باید د طالبانو لوړپوړو مشرانو لپاره سملاسي یوه ډېره ستره جایزه وټاکو، ښایي له هغې هم لویه چې د اسامه بن لادن لپاره مو ټاکلې وه. امریکا کې د سپتمبر د 11مې له ترهګریزو بریدونو وروسته متحدو ایالتونو د القاعده د مشر اسامه بن لادن د نیولو یا وژل کېدو لپاره د 25 میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې وه. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې څومره امریکایان دا مهال له طالبانو سره یرغمل دي، خو همدا څو ورځې مخکې د جنوري په 1 د طالبانو حکومت او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د یو افغان او دو امریکایي اتباعو د تبادلې او خوشي کولو په اړه راپورونه ورکړل شول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع تایید کړه. له خوشي شویو امریکایانو یوې رایان ګاربټ و چې د کورنۍ په وینا یې له 2022 کال راهیسې د طالبانو په بند کې و، او د بل هغه نوم یې ویلیام مککینټ ایښودل شوی دی. افغان راخلاص شوی بندي چې خان محمد نومیږي د نشئی توکو په قاچاق او د ترهګریزو کړنو په تړاو په امریکا کې په عمری بند محکوم شوی و. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دوه نور امریکایي اتباع جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په بند کې دي، خو طالبان د افغاني ولسم امریکایي محمود شاه حبیبي د نیولو خبره ردوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په تړاو هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د افغاني ولسم امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د طالبانو له بنده د حبیبي د خلاصون موضوع دې په خپل لومړیتوبونو کې ونیسي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي نن ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي له پرله پسې غوښتنو سره سره د امریکا پخوانی حکومت د حبیبي د خلاصون موضوع جدي ونیوله، خو هیله لرو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له ځنډ پرته د حبیبي د خلاصون په برخه کې اقدامات وکړي. د چارو پوهان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو پول د ډلې طارق فرهادي په افغانستان کې د بهرنیانو یرغمل ساتل د افغانستان په ګټه نه بولي، وایي د طالبانو حکومت باید له ځنډ پرته د امریکا له نوي حکومت سره دا ډول مسایل حل کړي.
حتما گروگان ها فعلا هستند در افغانستان،
اوز به هر عمر په افغانستان کې امریکایی یرغمل شوی کسان موجود وي کنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا ډول څرګندونه نه کولی. افغانستان باید د امریکا له نوي حکومت سره چې په امریکا کې هم د لویو بدلونونو پلان لري د قطر او اماراتو له لارې اړیکې ولري او له ځنډ پرته دا ډول مسایل حل او فصل کړي، ځکه چې په افغانستان کې د بهرنیانو یرغمل ساتل د افغانستان په ګټه نه دي او باید ژر خلاص شي.
د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت بیا وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې تر ډیره پر طالبانو د متحدو ایالتونو د فشار یوه هڅه ده. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د امریکا د لوري څخه د افغانستان په وړاندې باندې د تهدید خبرې په حقیقت کې د فشار هغه سلسله ده چې افغانان کېدای شي ډېره پورې مثبته واردوي، ځکه چې کوم تغیرات چې موږ انتظار درلودلی چې په دغه درو کالو کې باید وسي، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، خصوصا د بشر د حقوقو، د ښځو د حقوقو په اړوند باندې متاسفانه چې هغه پرمختګونه نه دي سوي. بناً د دغسې یو ذهنیت په کتلو سره د امریکا نوې اداره غواړي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي چې ځینې غوښتنو ته غاړه کښېږدي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې پر طالب مشرانو د لویو جایزو د ټاکلو خبره کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې 50 طالب چارواکو نومونه لوړاندې موجود دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تور لیست کې شامل دی، او دغه هیواد د پلټنو فدرالي ادارې FBI داسې معلومات چې د سراج الدین حقانی د نیولو لامل شي د 10 ملیون ډالرو انعام ټاکلی دی. خو همدا درې ورځې مخکې سراج الدین حقانی او د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق د دویم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ، او هلته یې د دغه هیواد له مشر شیخ محمد بن زاید النهیان سره لیدلی و.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاکل شوی چې د افغانستان په 14 ولایتو کې سبا دوشنبه د ګزارن ضد واکسینو کمپاین پیل شي. له پولیو خلاص افغانستان په نوم یو بنسټ په خپل ایکس پاڼه پرته لدی چې ووایي په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسینېږي. د دې کمپاین د پیل خبر ورکړی په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ وایي د واکسین نه کولو او په دې برخه کې د بې تفاوتۍ له امله ماشومان د ګزارن په ناروغۍ اخته شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بغلان ولایت اوسیدونکو شاهباز وایي د یوې لور پاړې د ګوزان واکسین د تطبیق په برخه کې بې تفاوتي د دې لامل شوی چې هغه په ګوزان اخته شي. د هغه په خبره لس کلن لور یې له څو کلونو راهیسې په دواړو پښو فلج شوي او نشي ګرځېدای.
زما لور د پښې کار نه کوي، په خپل اختیار کې نه دي. ما خپل واکسین کړی، نورو ماشومانو ته مې هم کړی، خو د دې لور په برخه کې مې بې تفاوتي کړې ده. څو ځل چې واکسین توران راغلل ما اجازه ورنکړه چې لور ته مې واکسین وکړي.
شاباز وایي نورو دریو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي او هغوی روغ او جوړ دي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا وایي چې په گاون کې یوې کورنۍ خپل ماشوم نو واکسین کړی چې اوس په ګوزن ناروغۍ اخته دی.
زموږ په کلي کې یو کورنۍ چې هغوی په خپل ماشومان ته د پلی ضد واکسین نه ورکول، نو د هغوی یو ماشوم په پلی ناروغۍ باندې اخته شولو او په یو پښې باندې پل شولو چې تر اوسه پورې هم همدا ستونزې ګالي.
دا په داسې حال کې ده چې له پولیو پاک افغانستان په نوم یو بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسینو د کمپاین د پیل خبر ورکړی. دغه بنسټ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې سر له سبا یعنی دوشنبه به په کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې دا کمپاین پیل شي. خدا چې په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسین شي په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. متخصص ډاکټران وایي ګوزن یو خطرناک ناروغي ده چې د ماشومانو د فلج کېدو لامل کیږي. دوی وایي له دې ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار ماشومانو ته د واکسین کول دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید شاه ازادي راډیو ته وویل
پولیو یو ساري او ویروسي ناروغي ده چې د اوبو او ککړې غذا له لارې له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او ډیری وخت پرې ماشومان اخته کیږي. دا ناروغي د مایوبیت لامل کیږي چې د دې ناروغۍ له امله رامنځته کیږي. دا دایمي مایوبیت دی. کچیرې تنفسي عضلې پرې ککړې شي آن د مرګ لامل کیږي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې خلک باید د واکسینو په برخه کې ناغېړي ونه کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2024 میلادي کال کې د پولیو 15 مثبتې پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبتې پیښې شته.
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسو سکالرشپو د څانګې مشر جان زیب خان وزیر وایي د جنوري په 15مه او 16مه له غزرګونو افغان زده کوونکو ازموینې واخیستل شوې چې د دغه هیواد شاوخوا 4500 بورسیو ته یې غوښتنلیکونه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې دننه له زده کوونکو څخه په آنلاین توګه او پاکستان کې له میشتو افغان زده کوونکو په پېښور او کوټه کې په حضوري ډول ازموینې واخیستل شوې. د وزیر په وینا بریالي شوي زده کوونکي به د روان کال په مارچ کې خپل درسونه پیلوي. له جهان زیب خان سره د آزادی اروپا د مشال څنګه خبریال طاهر خان مرکه کړي چې اوس خبريږي.
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدی یا سلنه په هغه څومره ده؟ 1/3 چې کوم سکالرشپ دی مطلب د اصل سکالرشپ په دې کې درې دیر او سکالرشپ ته جینکو د پاره سپیشل
هغه به وی یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد جینکو د پاره موږ د
سپیشل یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو سره به باندې وی او د افغانستان طرفه ده چې جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته دغه طالبان یو پالیسی چې هغه نه پریدي نو دا به یو حساس موضوع خو وي. نو تاسو په دې سلسله کې خو ظاهر خبر حکومت سره به یو انډرسټینډ مفاهمت شته نشته دا بس کیږي کو یو کابل نه
موږ چې د څومره جینکې راځي سکالرشپ باندې هغه ته مونږ خپل ایمبیسی سره خبره کړې ده چې هر یو جنې سره راضی پاکستان ته هغه سره چې کوم محرم وي هغه ویزا مونږ ورته لګاو چې هغه ماشوم ته چې پاکستان ته راضی هغه له دا تکلیف نه وي خو هغه ځای پورې
دا خبره شوې ده
دا شوې ده خو آلریډی دا کار مونږ کوو چې دا کوم زړم سټوډنټان دلته سبق وایي هغه هم په احرام چې پاکستان ته راځي مونږ هم ځکه چې زموږ ماشومې دي په خپل
دا پروسه به کله پورې مکمل شي ټوټل دا هر څه ټیسټونه او بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاشت کې فروری میاشت کې به زموږ امید دا لرو چې
دا سرته ورسېږي
روزي نه یو دوه ورځې مخکې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم لپاره دلته باغ
دا کې به دوه قسمه کسان دي یو دی ورکه د انډر گریډ سټوډنټان انډر گریډ مین چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر هغه د پاره خو به زموږ دا د افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې دی هغه سټوډنټان د تیارولو د پاره چې هغه کله مخکې یونیورسټیانو ته ځي مونږ د دې پاره دلته زیرو سمیسټر ورته وایو هغه به ان شاء الله مونږ په مارچ کې شروع کوو.
صحیح شو صحیح شو
مارچ کې چې هغه شروع شي هغه ته پاره به درې څلور پنځه میاشتې به مونږ هغه ته انګریزي وایو جبه به زده کوي چې کوم ستمبر سمیسټر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زموږ مین سمیسټر راځي د انډر گریډ والا سټوډنټان به هغه کې مونږ
تاسو په کوم شعبو کې څنګه کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي؟
دا سکالرشپ په هر څنګه کې اویلیبل دي
بل مداوی چې مونږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته اورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې هغه پیسې پاتې وي اکثر ورته وارنټی شي دا مشکل تاسو خبرې
دا تریک دو کال مخکې پوره ځکه چې دا پاکستان گورنمنٹ فنڈنگ به رکھو کال کے بے یو کال رکھو بے باخیرا کے راغے دا دو کال مخ کے نا چې زمونږ دا چیئرمین صاحب د ایشو دا اٹھاو او چا تکړه دا گورنمنٹ سره اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغان سټوډنټ هم
دا دو کال بغیر دغه پاتې نشي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت. په افغانستان کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیا نور هم لوړ شوې که څه هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ډاډ ورکړی دی چې دوی د افغانیو د ثبات د ساتلو لپاره اړین اقدامات کوي خو نن د کابل په شهزاده سرای کې چې د پیسو د تبادلې اصلي مرکز دی یو ډالر په 3 افغانیو بدلېده. دا به پرون مازدیګر 9 افغانۍ و. دا وروسته لهغه چې ټرمپ یوه اونۍ مخکې شاوخوا لوړه وکړه هغه وخت د افغانیو ارزښت 3 او په یوه اونۍ کې شاوخوا 10 افغانۍ لوړ شوی دی. خلک هم اندېښمن دي او وایي چې په بازارو کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوې. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړې تر مراسم او د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ د مرستو د بندولو لنډمهالي اعلان وروسته په افغانستان کې د افغاني په وړاندې د ډالرو بیا نور هم لوړه شوې. پرون شنبه ناوخته د کابل په شاهزاده سرای کې یو ډالر په 90 افغانۍ بدلی د خونن یک شنبه له غرمې وروسته دا بیا 2 او آن 3 ډالرو ته رسیدلې. یو اونۍ مخکې بیا د یو ډالر بیا 3 افغانۍ وه. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک پرون په یو بیان کې ویلي چې د بیو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت د ساتنې لپاره اړین اقدامات کوي، خو یو شمېر افغانان وایي د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې لال وړېدو د لومړنیو خوراکي موادو په بیو هم اغېز کړی. د ننګرهار یو اوسېدونکي اجمل زاخیل ازادي راډیو ته وویل
لکله نه چې ټرمپ افغانستان باندې د مرستو بندېدو اعلان کړی، سمدواره دلته په افغانستان کې افغانۍ ډېر بې ارزښته شوي دي او په بازارونو کې په نرخونو کې او په د افغانۍ په بې ارزښته کېدو کې ډېر فرق راغلی دی. په بازار کې د خوراکي توکو همداسې نور فکر وتوکو ډېر قیمته شوي دي.
د کابل د لومړنیو خوراکي موادو پلورونکي هم دا خبره تاییدوي. د دوی په وینا وړ مورز د یوې بورې قزاقي وړو بیا 1450 افغانۍ وه، خو نن یک شنبه دا 1500 افغانۍ ته رسېدلې. د غراز یو من بوره پرون په 320 افغانۍ پلورل کېده، خو نن یې بیا 380 افغانۍ ده. دوی وایي د غوړیو او ریژو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی. پرون شنبه د یو 14 لیتره غوړیو بیا 1180 افغانۍ وه، نن یک شنبه دا بیا 1950 افغانۍ ته لوړه شوې ده. او یوه درې نیمنۍ بورې اول سیل وریجي وړمه او پرون ورځ 2150 افغانۍ وي، خو نن په 2400 افغانۍ پلورل کېږي. د کابل یو اوسیدونکي غوث الدین د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د بیو د کنټرول لپاره اقدامات وکړي.
که څه هم د ډالرو بیه اصلا نړیوالو اقتصادي شرایطو پورې تړلې ده، حکومت باید حداقل داخلي بازار ته توجه وکړي او د نرخونو کنټرول لپاره تر یو حد لازم اقدامات ترسره کړي. د ضروري توکو لپاره قیمتونه تنظیم کړي او د سوداګرو اصل کې مهم دار چې د سوداګرو نظارت زیات کړي. که نرخونه همداسې په خپل سر لوړ شي نو عام ولس ته زیان مستقیم دی او دا اصل کې د فقر او بېوزلۍ لامل ګرځي.
د افغانستان په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو د کنټرول په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ مرستیال ویان حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا دوشنبه 20 میلیونه ډالره لیلاموي. دغه بانک د تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ هم د افغانیو د ثبات د ساتلو په هدف 20 میلیونه ډالره لیلام کړي وو، خو د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان وایي د پولي ثبات لپاره د ډالرو لیلامول لنډمهالې چاره دا او د اوږد محل لپاره ګټه نه لري. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي پخوانی استاد بشیر دودیا له ازادي راډیو ته وویل
د دایمي ثبات لپاره داسې تدابیر ولرو چې د هغه یو منظم سنجول شوي اقتصادي پلان له مخې دا ثبات رامنځته کړو. دغه موقتا ډالر لیلام ته وړاندې کول او د موقتا صرافیانو باندې فشار راوړل او د دوی تړل او د خلکو ممانعت کول چې دوی ډالر وانخلي، دا ټول کاذب فعالیتونه دي، دا موقتي تاثیرات لري.
په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه وروسته له هغې لوړه شوه چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو اجرایي فرمان په ترڅ کې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې بندې کړې او بیا دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ټولو استازولیو ته سپارښتنه وکړه چې په دې اړه تر نوې پرېکړې دي هیڅ سند او موافقه نه لاسلیک کوي. د اقتصادي چارو شنون کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو په لال وړېدو کې د ډونالډ ټرمپ له لوري افغانستان ته د نقدي ډالري کڅوړو پر لیږد نیوکه او د غراز د امریکا د کانګرس له لوري د یوې داسې تګلارې غوښتنه چې له مخې د طالبانو د مالي ملاتړ مخه نیسي هم بیا اغېزې نه بولي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای ویندوی پرون ویل ډېر احتمال شته چې د کورونا وبا په طبیعي ډول نه بلکې له یو لابراتوار څخه خپره شوې وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سی آی ای تر څو کلو پورې ویل شوي ویل چې لا دې نتیجې ته نه ده رسیدلې چې آیا دا ویروس په طبیعي ډول خپور شوی او که په کوم لابراتوار کې د انسان په لاس جوړ شوی. خو د سی آی ای څېړنې لا هم په قطعي ډول نه دي تایید شوي او چې دا ویروس دې په لابراتوار کې په قصدي ډول جوړ شوی وي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې سی آی ای ارزونه شي چې کرونا ویروس احتمالا له یو لابراتوار څخه خپور شوی دی. د سی آی ای دا تازه راپور د جو بایدن په اداره کې د ویلیام برنز تر څارنې لاندې جوړ شوی و. خو د شنبې په ورځ د دې ادارې د نوي مشر جان رد کلیف په امر له محرمیت څخه راووت. د دې تازه ارزونې له مخې چې په نویو معلوماتو او شواهدو ولاړه نه ده، کرونا ویروس چې د 2019 کال په نومبر کې یوې مرګونې اوبا ته لاره هواره کړه، ډېر احتمال شته چې د چین له یوه لابراتوار څخه سرچینه اخیستې وي. سره له دې سی آی ای د دې پایلې د یقین کچه کمه بللې ده. د 2023 په مارچ میاشت کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی مشر کریستوفر ری ویلیو چې د دې ادارې تحقیقات ښیي چې د کرونا ویروس د خپرېدو سرچینه احتمالا د چین د ووهان ښار د ویروس پیژندنې لابراتوار دی. په همدې وخت کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې د امریکا د انرژۍ وزارت د ټیټي کچې په اعتماد دې پایلې ته رسېدلی چې د کرونا وبا سرچینه چین و او له هغوی څخه په غیر عمدي ډول دا ویروس خپور شوی دی. څو میاشتې وروسته برېټانیایي رسنیو د داسې څېړنې راپور ورکړ چې د ووهان د ویروس پیژندنې انسټیټیوټ درې پوهانې د کرونا د وژونکي ویروس د خپرېدو لومړني ناروغان یاد کړي دي. کرونا ویروس چې د 2019 په نومبر کې په چین کې څرګند شو، داسې اوبا یې رامنځته کړه چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د تیر کال د ژمي تر پیل پورې تر 2.2 میلیونه زیات کسان پرې اخته شوي وو او تر 2 میلیونه زیات انسانان یې مړه کړي دي. سره له دې کارپوهان وایي چې تر هغه وخته چې چین د دې وبا د پیل په اړه خپلې موندنې او شواهد له نړیوالې ټولنې سره شریک نه کړي، د کووید 19 د منشا په اړه په یقیني ډول څه نشي ویل کېدی. چین تر دې دمه له دې کار څخه ډډه کړې او د کرونا د منشا موندلې سیاسي بللې دي. ډونالډ ټرمپ چې کرونا ویروس د هغه د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې خپور شو، د اوږدې مودې لپاره دا ویروس چینایي ویروس باله. په 2024 میلادي کال کې د دې مرګونې وبا د پیل په 15 کال د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا له چین څخه وغوښتل چې په دې برخه کې خپل معلومات او شواهد له نړیوالو ساینس پوهانو سره شریک کړي او دا یې اخلاقي او علمي دنده وګڼله. د چین حکومت د دې سازمان غوښتنې ته په ځواب کې وویل چې ټول معلومات یې شریک کړي او هیڅ شی پټ نه دي ساتلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو لبیا واکمنی دوه دنجونو خزو په زده کړو کار لبندیز ورسته، ډیرې خزو اوس حیاتی ته مخه کړی ده. دوی وایي په همدې ځان بوخ ساتل او خپل کورنۍ ته ومړی ډوډۍ هم ګټي. زموږ همکار عبد اسپوګمۍ له شمیر دغه خزو سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړی.
حیاتی د جامو او نورو ټوکرینو توکو د ګنډلو او جوړولو هنر دی. دا هنر پخوا هم افغان میرمنو درلود، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار له بندیزونو وروسته پراخ شوی دی.
اوس مهال می خیاطي شروع کړې ده او د خلکو لپاره جامې ګنډم او د دغې لارې خپل رزق پیدا کوم.
د پکتیا ولایت اوسیدونکې هری واوا چې په تېر جمهوري نظام کې د واکسیناتورې دنده درلوده، خود طالبانو لبیا واکمنی را ورسته وزګار او ګندنې تکې ناسته. نو موري وای خیاطي اوس ورته یوازینی بوختیا ده او هم یو مړی ډوډۍ ورنګټي.
اوس مهال اقتصادي ستونزې هم بخیر ډېرې دي او داسې نه کېږي چې یوازې د کورنۍ یو غړی دی ټول وساتي او ټولې کورنۍ ته دی د هغوی اړتیاوې ورپوره کړي. نو بیا مجبوریږو چې موږ په خپله هم کار وکړو، که بې دندې شوي هم یو مجبور یو چې د خپل مسلک څخه لرې کار وکړو او د خپلې کورنۍ لپاره یو څه پیدا کړو او د هغوی اړتیاوې ورپوره کړو. نو ځکه مې خیاطۍ ته مخه کړله او د دغې لارې د خپل کور نارینه وګړو سره مرسته کوم.
د دې په خبره یوه جوړه عادي پنجابي ښځینه جامې تر 1.5 سل افغانیو ګنډي، خو د ډولي فرمایشي او مجلسی جامو به یې بیا د ډیزاین پیچلتیا ته په پام فرق کوي. د نیمروز ولایت اوسیدونکې زینب بیا وایي چې د کومې ورځې چې کتاب یې له لاس اخیستل شوی د خیاطۍ ماشین ته ناسته ده.
طالبان راغل مکتوبونه تر سو ما ډیر هیله درلوده چې ډاکټر یو شی سم تر سم خلجبن سم کوم طالبان چې راغل ټول کارونه مې خراب سول غوښتل مې چې ځان وژنه وکړم بیا بېرته چې افسردګي ونیولو زموږ هشته هیلې ولاړې را باندې توره تیاره سول ولې اوس مو ځانونه په خیاطیانو باندې مصروفه کړې دي چې دی اوس مې ټول حالات مې خراب سول اوس د خیاطي سره خوشبن مخته وړم.